bring you all the pop music you love right here on VOA 1, The Hits.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنی یو مسایل او بحثونو پروګرام لرو په نننی پروګرام کې په دې مسلې د خپل ملمنو سره غږیږو چې د امریکا راتلونکي نوې رهبریت او حکومت به د نړیوالو ستونزو په حل کې او په خاص توګه په افغانستان کې د سولې دراوستو په مسایلو کې څومره موثر وي د نومبر په اومه د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بری د اعلان نو وروسته د نړۍ د یو شمېر حکومتونو رهبرانو د مبارکۍ په پیغامونو کې هیله څرګنده کړې ده چې د دې اداره به د نړۍ د مسایلو په حل کې همکاري زیاته کړي. درنو اوریدونکو د امریکا غږ رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوي، ملمانه خپل نظریات او تحلیلونه بیانوي، قضاوت تاسو ته پرېږدو. د سیاسي چارو کارپوهان قیوم مومن صاحب او مشتاق رحیم صاحب د خبرونه ملمانه دي. قیوم مومن صاحب محترم، سلام، شه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه
کور ودان چې بلنه مرا کړی
ده. مشتاق رحیم صاحب سلام، شه په خیر راغلی.
سلامونه نیکی هلی تاسو ته قدرمن مومن صاحب ته اوریدونکو
ته. ډیره مننه کور ودان چې دواړه پروګرام ته راغلی. نو خبر خدا ده چې د افغانستان د جمهوریت ریاست معاون سرور دانش ویلي دي چې طالبان د سولې خبرې زندوي او وی چې هیله لري چې د امریکا راتلونکي رهبریت به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ په دوها کې د سولې د خبرو په بیرته پیلولو کې کومک وکړي. او بل څه کې بیا د خبره هم کړي ده چې وی جګړې زیاتې شي وي دي او دا کوم بندیان چې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت خوشی کړی دی او هغه زیاتره بیرته جګړو ته تللی دی، نو وای چې منګه د امریکا نه غواړو چې په دغه موافقه باندې د سره غور وکړي. اول قیوم مماسب کتاسه میرا باندې وکړي، منتخب جمهور جو بایدن دی برخه کې تکول شي چې دغه خبره بیرته زر پیل شي د طالبان او د حکومت ترمن.
بایدن خپل وظیفه هم نه ده اخیستې او هغې ته تقریبا یو ورځې پاتې دي چې دی بېرته په قدرت باندې دی راشي او ولسمشر په توګه واګې په لاس کښې ونیسي او د هغې نه بعد هم بیا یو وخت ضرورت لري چې دا ځینې شیانو کې دوی په کار باندې پیل وکړي، نو دا ما ته یو اوږده سلسله ښکاري.
بلې، مګر عمومي خبره خو دا ده چې د ده پالیسۍ او د ده خبرې د کمپین په وخت کې تاسې غوندې کسانو ټول ذره ذره تعقیب کړي دي که نه؟ یعنې داسې یو حدس وهلی شي چې څه کولی شي چې دا خبرې بیرته شروع شي، امکان شته؟
ما عرض وکړه چې که د هغې نه وروسته بیا دوی مداخله وکړي بیا به کېدای شي چې مداخله وکړي او دا خبرې حرکت راولي، مګر تر هغې پورې خو د ټرمپ او د هغه د خلکو دا خبرې په مخه بوزي کې نه بوزي. اما په هغې وخت کښې چې کله دوی په قدرت کښې ناسته کېدای شي دا دوه درې میاشتې وخت ونیسي، بعد د هغې نه دوی کولی شي دواړه خواوې تر فشار لاندې را وړي او خبرو ته یقیني لکه مخکې هم تر فشار لاندې را وړل شو کله چې هغه لاسلیک شو، قرارداد لاسلیک شو. د افغانستان حکومت نه غوښتل چې بندیان خوشي کړي، دوی ول چې موږ د موافقې کومه برخه نه یو نو موږ مسؤلیت نه لرو. اما امریکا چې مجبور کړل بندیان یې خوشې کړل. همداراز په طالبانو باندې هم فشار راوسته چې ورکم کیو، هغوی هم دا خبره ومنله. نو د امریکا فشار ته دواړه تسلیمېږي، فشار راوستی شي خو دا بیا لرې خبره ده چې دا به کله دا فشار راولي. اما زر که زر دوی د کار پیل غواړي نو د کار پیل زر د اوسني حکومت په لاس کښې دی، د بایدن د حکومت په لاس کښې به بیا وروسته وي.
بلې، مشتاق رحیم صاحب تاسې څه وایئ؟ سرور دانش وایي چې موږ هیله لرو چې د امریکا د نوي رهبریت د حکومت دوران کې د سولې په جریان باندې د سره غور وشي او موجوده ستونزې بیا حل شي. د سره غور امکانات وینئ؟
د دې شاهد اوسېدلي وو چې افغان حکومت له مجبوریت د سولې روان بهیر کې ګډون کوو هغه مجبوریت دا و چې امریکایانو یو اړخیز اقدام له مخې د دوه مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یوازې د معلوماتو تر شریکولو هدف پورې پکې داخلو. نو دوی خو راضي نه وو او د دوی ټینګار به همدا وي چې غور پرې وشي. اما د غور نه تعریف دا یو بحث دی چې دا باید وشي چې حکومت د افغانستان بیا کتنه څه ته وایي او د دوی په نیز باندې بیا کتنه څه ده. زما په اند باندې دوی غواړي چې دا د دوه تړون هم یو وای بیا کتنه ورته وشي او په ټولو کې لومړی بحث چې مطلب دی هغه دا دی چې طالبان اوربند ته وهڅول شي او مجبور کړی شي یا غوښتنه ترې نه وشي چې طالبان اوربند ته حاضر شي. نو خبره دا ده چې دوی خو به د بیا کتنې غوښتنه کوي. زه په دې باور یم چې طبیعي خبره ده چې بایډن او د دوی ټیم به ته هغه څه چې ټرمپ کوم برخورد درلود هغې سره به متفاوت برخورد کوي. هغې دلیل دا دی چې که ټرمپ تاسو وګورئ هغه تقریبا یو نیم کال مخکې په انتخاباتي ټریل یا انتخاباتي تحرک باندې راغلی وو او دا چارې ډېرې انتخاباتي وې. هغه مهال چې خلیلزاد وټاکل شو هم ډېر شعاري غږېده او تر ننه پورې دوی ډېر شعاري او پاجل کې مخته تلل. دوی غوښتل چې د انتخاباتو نه د مخه البته د امریکې د انتخاباتو نه د مخه یو غټ بریک ترو یو غټه لاسته راوړنه د افغانستان په قضیه کې ولري او له دې لارې د خپل خارجه پالیسي د تیرو څلورو کالو دفاع وکړي. نو هغه شواري پرمختګ یا هغه د عجلې پرمختګ مثلا ټرمپ ویلي چې تر ډسمبر یو اسکرم افغانستان کې نه پرېږدم کرسمس په ټول په کور کې مانځي دا خبرې وي چې دې ته به بیا کتنه کېږي. فکر کوم دغه عجولانه کمی پریکریشنی اما په ټوله کې د پالیسی بدلون زما توقع نشته دی. ولې چې بایدن هم د تیر څلور کاله منګورو دا غینه مخکې هم په دې تکل کې د اوباما چې کله معاون مرستیال دا تکاله په هغه جریان کې هم د ټینګار او تکل دا و چې امریکایي عسکر بیرته باید کور ته ستانه شي او دا اوږده جګړه د امریکې باید رالنډه شي او نور سره راټوله شي. نو بنا په ټوله کې به پالیسی کې تغییر رانه شي لیکن شاید په دا په ټیټه کچه باندې په جزئیاتو کې یو څه تغییرات وګورو.
یعنی دا خبره چې سرور دانش کړی دی چې مونږ غواړو چې دا خبرې زر تر زره بیرته پیل شي د طالبانو ترمنځ او د حکومت ترمنځ، تاسو څه فکر کوئ چې د خبرو په پیلولو کې به دوی څه اغیزه ولري چې زر تر زره پیل شي؟
په لومړي سر کې خو زه هم د خبرې سره موافق یم چې لا ډیر مزل پاتې دی چې امریکایان او خصوصا بایدن او د دفتر د افغانستان په قضیه کې بیر تخکیل شي. دا چې زر تمه په دین شي کېدای شي دی خو په لومړي سر کې اول باید دفتر ته ننوځي. د دفتر ته چې کله راځي دا باید د پالیسی بریفینګونه اگر چې د اول د جنوري نه شروع کیږي او دغه فایلونه تسلیمول شروع کیږي او د هیواد د چارو په کورنۍ او کور د باندې اسناد او دا ورسره شریکول د اول د جنوري نه پیل کیږي. لیکن تر څو چې په دفتر نه ننوځي خپل کابینه یار لکی دا باندنې او چارو په برخه کې خپل افراد او نګوماري تر هغه پورې دا توقع کول چې دوی به بیرته خیلتیا ولري فکر نکوم. خلیل زاد فکر وکړي که حتی بیرته هم امدی پخبندی دنده پاتې کیږي د تر هغه پورې نور کار او غرض نه لري. سټیټ ډپارټمنټ یا د امریکای وزارت خارجه به مداخله تر هغه پورې نور نه کوي تر څو چې ټرمپ لرلید او داغه لارښوونه موجوده وي. نو زر خو نشي کېدی اما دا چې څومره فشار واره د ولې چې امریکایان د دې انحصار تر ډېر حدا پورې پدې دي چې یا خلیل زاد یا د خلیل زاد ځایناسته چې څوک کیږي. نو خلیل زاد خو چونکی د قضیه کې دخیل دی هغه خو همدغه اوسنۍ پروسس د مخته وړي لیکن ځایناسته دغه شخصیت باندې هم د دې ډېر انحصار دی. نن ما یو چیرته ولوستل چې ښایي جان کیری باندې فکر وشي هغه څوک چې په بیلابیلو نړیوالو کړکیچونو کې د خپل رول لوبولی که زما درست په یاد وي. نو د سربیا په مسله کې هم د دخالت درلود همداراز د فلسطین او د اسرائیلو ترمنځ. نو که دغه غوندې شخصیت راځي نو بیا طبیعي خبره ده چې هغه ډېر باخبره سړی د افغانستان د چارو نه خوکې. او بل څوک راځي نو هغه به هم بیا وخته ضرورت لري چې دا اړخونو سره شناخت پیدا کړي د دوی سره هغه کم نه وه کیمستري یا هغه فکري
یعنی دغه جریان به بیا له سره پیل کېږي. نو ډېر وخت به ونیسي په دې حساب باندې لکه څنګه چې
وخت به ډیر نیسي. اما په دغه بهیر کې د افغان اړخونو ته یو واضح پیغام موجود دی او هغه دا دی چې که دواړه خواوې په دې تمه ناست وي چې د باندنیو قوتونو پر مټ باندې به دوی خپلې سیاسي موخې ترلاسه راوړي او یا د مذاکرې په میز باندې به ډېره برخه ورته ورسیږي. زه فکر کوم دا یوازې او یوازې دا ده چې د افغانستان هغه کم افغان وژنه چې دا دې ته طول ورکول دي.
بله بله
باندنی
اوسی د خپل سکیجول او د خپل محلويش مطابق معاملات کوي او دا وې معاملي هم شری د خپل کټو پرانا کې راځي اوس خبره دا ده چې دوه اړخونه د افغانستان باید په دې خبره پوه شي چې سوله د هغه د انګریزي سلام وین وین یا د ګټې د اشتراکت پروسه ده چېرته چې هیڅوک بایلونکی نه اوسېږي د ټولو اړخونو هغه غوښتنې پکې مد نظر ونیول شي زه فکر کوم دغه وین وین یا د ټولو د ګټې هغه حالت باید لومړیتوب ومومي او پر ځای د دې چې موږ دې ته په تمه کینو چې امریکایان به نوې امریکایي اداره به څه کوي د خپل وطن او د خپل ولس غمه باید دوی خپله وخوري
نو حکومت خو وی چې دا کومه موافقه چې شوې ده دا مونږ نه منو ځکه چې دا د امریکا او د طالبانو ترمنځ او طالبان وایي چې مونږ د هغه موافقه په اساس د حکومت ترغږی ګرو چې د امریکا سره موکړې ده قیوم ماما سیب تاسو څه فکر کوئ د طالبانو په دریس کې د نرمخ دراوستو
خو دوه خواته په کار دي چې باید راشي ځکه تر اوسه پورې چې ګورو یو خو هم نرمخ نه کوي نه د افغانستان حکومت کې د افغانستان حکومت په طالبانو باندې پړا شي چې دا ټول ملامتیا د دوی د دوی خبره ته نظریږي طالبان په هغوی باندې شي هم اصلي خبره داده شي او هم د خپل موقف نه ښکته کېږي او شاته نه ځي اصلا دلته یو بنیادي پوښتنه رامنځته کېږي هغه دا ده چې د افغانستان حکومت وایي چې مونږ د قطر معاهده نه منو او دا غي په اساس څنګه خبرې خبره تاسو کړه چې امریکا او طالبانو فیصله کړې او دوی قرارداد امضا کړ او خبره دې راوړاندې تللې ده نو کله چې دا په اصل کې بنو چې د جګړې د خلاصون اړخونه طالبان او امریکایان دي نو پس بیا خو دې ته هم باید راړه کېدو چې دا خبره چې روانې دي د نړیوالو پرنسپونو په اساس چې دوی کړې دا صحیح دي په ځای دي ځکه تر اوسه پورې طالبان تر دې ترستان ول نو سره کېني خبرې ورسره کوي نو خو کدا اصل که چېرته دا په اصل کې مونږ چې دا قرارداد شوی دا په دې اساس باید مخ سره شي کوم مسله وړاندې تللې ده نور مسایل هم دام دي اساس باندې مختلف شي نو که کې شنو پیدا کول خو به مشکل لامل شي نو په شری دوی د قطر معاهده نه دوی بیا په قطر کې څه کوي اصلا ځکه دوی خو د قطر د معاهده په اساس باندې چې اول دوی د امریکایانو سره وکړه پندزه باندې راوښه شو دا غینه روس ته دویمه مرحله باندې افغاني مرحله و دا غي معاهده په اساس دوی پیراغلی په خطر کې نه خبرې کې نو څنګه دوی دا خبره کوي چې څنګه دا مایده نه منو کله منه یو کابل ته لاړ شو جنګ وخلاص نو خبره ته ضرورت دی کله چې دا مایده یو برخمانی په څنګه وایي چې بل برخه ته خپل په خبرو کې یو ځان دې په خبرو کې یو مشکل رامنځته کول دي د افغانستان حکومت په قصدي توغړی دا خبره او دا وی ټول حڅه دا و چې دا خبره وسندېږي چې تر څو په امریکا کې ټاکنې وشي او بل اخر د دوی او دا امید چې بایدن به وګړي اخر بایدن باندې په ګټه نو نرمخ په کار کې نرمخ په دې چې د زه فکر کوم چې خبره بدای چې د طالبان د خپل موقف نه چې موږ د افغانستان د حکومت سره په رسمي توګه باندې خبر نه کړو دا یې نه شاته شي او د افغانستان د موقف نه چې دوی د اول وسله کې دی او باندې کو بیا سره خبرې کوو چې ور باندې وکړو خو بیا مسله حل نه بیا خو جنگ نشته به ضرورت خبر شي بیا خو راځي د وطن ته نو دا ټول ستونزې دي دا د دې په دا موقفونه کو دي په تغیر نظر کې زما په نظر باندې خبره لاله چې تغسل پروسه باندې شي د امریکایانو او د نورو دولتونو وزید د تاثیر نه وزي افغانان په دې منځ کې جګړه شي افغانان په دې منځ کې کیو د خبره سره خپل منځ کې حل کیږي موږ په خپل جرګو کې په خپل مرکو کې په خپل کلتور کې د دې غټې غټې مسلې حل کړي او دا هم حل کولای شو په نظر چې دوی په افغانانو اعتبار نه لري یو خو هم دوه خارجانو باندې د کار کړی
دا اوس خبره ده چې شرایط بدل دي فکرونه بدل دي او طالبانو د وخت د امریکا سره موافقه امضا کړې ده زمونږ د سیاواز داخلي مسله نه ده چې په جرګو باندې هر شی د دنیا سره مخامخ دي او حکومت هم او طالبان هم ښه په هر صورت مشتاق رحیم صاحب طالبان ویل دي چې مونږ د نوي حکومت نه دا غواړو چې البته جو بایدن یا د وی چې کله د چارو واګه په لاس کې واخلي هغه موافقه رعایت وکړي چې د امریکا سره شوې ده او د افغانستان نه د امریکایي قوا او وتلو ته زمينه برابروي تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو دغه خبره څه معنی لري
زه فکر کوم دوی غواړي چې امریکایانو ته ووایي چې موږ او تاسو یو نتیجې ته رسېدلي یو او راځئ په هماغه نتیجې باندې مخته لاړ شو. دوی نه غواړي چې د مذاکرې یو نوی پړاو پیل کړي چې چې امریکایان دوی سره بیا یو ریښتیل شي. دا یوه مسله. اما دا مه هیروئ چې په هغه تړون کې دا لیکل شوي چې امریکایان به اوسي په داسې حالت کې چې شرایط مساعد وي. اوس شرایط مساعد دل تاسو وګورئ جګړه تېزه شوې ده. یو راپور موږ تاسو ولوست چې په غزنی په اندړو کې د القاعده یو غړی ووژل شو. همداراز موږ تاسو د ملګرو ملتونو یو راپور د ځان سره لرو چې په هغې کې لیکلي دي چې طالبانو د نړیوالو تروریستي ډلو سره البته د امریکې په اصطلاح باندې هغه ډلې تر اوسه پورې طالبانو سره اړیکې لا هم پالي. یعنی دې مسایلو ته په کتو حتی امریکا او زما ډې باور دا دی چې امریکا به ژمن پاتې کېږي هماغه تړون. دغه دلیل دا دی چې بایډن د ټرمپ سره یو تفاوت دا دی چې هغه په دې باور دی چې امریکا چې کوم نړیوال تړونونه کړي دي هغې باید احترام وشي او هغه ته باید درناوی وشي. او دلیل یې دا دی چې دی وایي چې یو ابر قدرت په توګه باندې موږ باید د باور وړ یو ملت واوسیږو. اما بحث چې په هغې کې هم دا باریکي شته دی چې کېدی شي د طالبانو دپاره باندې د فشار لامل وګرځېږي او دوی اړ باسي چې اورکم اوربند خواته لاړ شي چې بېرته بیا دا د افغان حکومت غوښتنه ده. خبرې دلته دا ده چې څومره ډېرې خبرې افغان اړخونه که هغه حکومت دی که طالبان دي په دې مسله کې او مسایل کړکېچن او کمپلیکس کوي ویره دا ده چې دا د سولې بهیر نه د امریکایانو ستړیا د دې لامل شي چې هغوی به په غیر مسؤلانه توګه د غیر مسؤلانه دا چې لکه څنګه چې د جنیوان تړون نه وروسته افغاني اړخونو جوړجاړی نه وشو دوی لاړل او په پای کې موږ کورنۍ جګړه ودلې ولیدله. خدای نه خواسته هغه حالت ځو. بس بیا په دې متمرکز کوم چې غوښتنې او هیلې دواړه خواوې لري. طالبان هم لري افغان حکومت هم لري او افغان ولس هم لري. او د افغان ولس هیله دا ده چې موږ یو سوله ییزې نتیجې ته ورسېږو چېرته چې دایمي سوله قایم شي. اما متاسفانه دلته چې موږ ګورو اړخونه په دې تکل کې دي چې څنګه د امریکې په سیاسي بدلونونو کې خپلې ګټې ولټي او د خپلو ګټو په لټون کې دوی دا د جګړې پروسې ته دوام ورکوي او د سولې په دواړه خواوې په دې تکل کې دي شاته غورځي. صحیح ده چې حکومت به په طالبانو پراچي او طالبان به په حکومت پراچي لیکن بعض دلته دا دی چې په میز باندې ناس هغه کم کسان چې دي د ټول هغه که هر اړخ کې دي د هغوی له کبله دغه پروسه سړېدلې او افغان وژنه دوام کوي.
ډېره مننه مشتاق رحیم صاحب. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام لرو او په دې مسلې د خپل ملمنو سره غږیږو چې د امریکا د نوي رهبریت د اجراءاتو پر وړاندې کې به نړیوالې ستونزې څومره حل شي او همداشان په افغانستان کې به د سولې پر راوستو څه اغیزه وکړي. ملمنو مو مشتاق رحیم صاحب او قیوم مومن صاحب دي د دې نظریات او تحلیلونه اوري. درنو ملمنو بل مسله دا چې په افغانستان کې د جو بایدن د برین وروسته ځینو تحلیلګرانو داسې نظرونه ورکړي دي او داسې تحلیل کوي چې د امریکا او د طالبانو په موافقه کې ځینې بدلونونه ناراضي نو باید دغه موافقه بیخي لغوه شي. د لغوه کېدو امکان خو به نه وي خو دغه د بدلونونو د راوستو امکانات به څومره وي او کوم مسایلو کې باید بدلون راشي؟ تاسو څه وایئ قیوم مومن؟ مشتاق ریم سب څه فکر کوي؟
بایدن شخصیت ته پکتو دا هغه سیاسي شاطری او دا هغه پوخوالی ته پکتو فکر وکړو هغه د امریکای اعتبار ته اجازه ورکړي چې ضربه ورته ورسیږي. لیکن په هماغه تړون کې هلته باریکۍ دي چې دغې نه په استفاده به د طالبانو فشارونه راوړي. اوس راځو دې خواته.
مثلا کومې باریکۍ او تاسو مثلا کومې باریکۍ ستاسو په نظر ډېرې مهمې دي؟
هغه ته باریکۍ دا چې امریکایان به د اپریل 2000 او یې شتمه پر د افغانستان نه وځي البته که شرایط ورته مساعد وي. دا بحث چې د شرایطو مساعد دلو کې یو خبره ده چې د نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول دي. ملګرو ملتونو راپور څو میاشتې مخکې خپور شو او هغې کې ویل شوي دي چې تر اوسه پورې دا اړیکې نه دي پرې. بله خوا د افغان حکومت هیله غوښتنه به دا وي چې داسې یو بدلون پکې راشي چې لومړی ټینګار په اوربند باندې وي او دغه اوس چې د جګړې کوم شدت موږ وینو په افغانستان په ټولو ولایتونو کې تقریبا ارقام غلط نه کوم ما چې د حکومتي مشرانو نه اورېدلي دي په بعضې مجالسو کې تر 15 ولایتونو کې په غټه او په وړه کچه باندې جګړه روانه ده، مزاحمت روان دی. نو دې ته په کتو د افغان حکومت هیله او ټینګار دا دی چې اوربن لومړنی باسي او طالبان اوربن ته غاړه کېږي دینه مخکې چې نورو مواردو باندې بحث کېږي. نو دغه بدلونونه به دوی غواړي فکر کوم چې د امریکای نوی اداره دی هم دته یو څه چمتووالی ولري، اما دومره ډېر بدلون توقع چې فوق العاده بدلون وي زه نه لرم، او په عین حال کې د لغوه کېدلو خو بیخي توقع نه لرم.
ډېره مننه. د جو بایدن حکومت به د خارجي سیاست په برخه کې مشتاق رحیم صاحب د نړۍ کوم مشخص ستونزې په بنیادي ډول حل کړی شي سوای؟
په لومړي ځل کې خو زه چې وینم د نړۍ هغه برخه چې غواړي چې امریکا یو سټیبل یو قابل د پیشبینی رهبری لاسته ولیږي سخته ورته خوشاله ده، بل خصوص هغه هیوادونه چې یو حد پورې په امریکا باندې متکی دي یا د امریکې اقتصاد پورې اقتصاد تړلی دی. او زه چې وینم د نړۍ ډېر هیوادونه ګوري چینایان سره له دې چې ډېر په نرم او په حوصله د ټرمپ سره مذاکرې په وار وار وکړي هغوی ډېر په تکلیف کې وو. همداراز ایران ګوریا، ایران سره تقریبا دوه کالونه پورته زمان ونیو د برجام یا د جی سی او پی د مذاکراتو، لیکن بیا هغه یو دم لغوه کړه. همداسې د پاریس د چاپیریال ساتنې تړون. نو هغه خلک چې توقع لري چې امریکا یو ستر قدرت په توګه باندې د نړۍ په چارو کې د قابل پیشبینی او سټیبل رهبری باید ولري هغوی ورته خوشحاله دي. اما امریکا به طبعا تمرکز به بیا هم په خپل اقتصادي بیا رغونه باندې وي. تاسې خبر یاست چې امریکا اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دی، نو دا تکل به روان وي. د چین سره د امریکې کم تقابل چې روان دی دا څو کاله هغه به لا دوام پیدا کړي، بلکې کېدای شي لا پسې پراخه شي. فکر کوم د ایران سره د تفاهم لوري ته د تګ هڅه به کېږي تر څو ایران چین ته ونه بیللی شي او په عین حال کې یو مخالف رقم کړی شي. نو دا هغه څه دي چې د بایدن د ټاکلو کېدو نه وروسته توقع کېدای
شي. مشتاق رحیم صاحب دا خو صحیح ده چې د بایدن اداره به د دې مسایلو د حل لپاره هڅه او همکاري کوي، مګر سوال دا دی چې دسې مسله چې په بنیادي ډول د حل کړی شي، مثلا د اسرائیل او د فلسطینیانو موضوع ټرمپ په انتخاباتي کمپین کې دا خبره کړې وه چې دا به حل کړي، هغه د تر یو حده حل کړه، ګرچې اوس هم فلسطینیان راضي نه دي مګر تر یو حده دا مسله حل شوه. دسې یو مثال چې مثلا د جو بایدن حکومت به وکړ شي یو غټه ستونزه حل.
د اوس لپاره ډېره توقع ترې نشم کولای، ولې چې نړۍ اوس چین او روس هغه په دې تکل کې دي چې واری بیا د امریکې د سیال په توګه راڅرګند شي، او په بیلابیلو ځایونو کې د دغه هیوادونو د امریکې سره ټکرونه شته دي. نو بلا اند نړیوالو مسایلو کې په نړیواله کچه باندې همغږي د هغه د حل لپاره مناسب زمینه مساعده ول ټی د بایدن لپاره ننګونه وی. یو شی چې توقع کېدای شي هغه دا دی چې د ناتو په کچه باندې ټرمپ جرمني سره، بل خصوص جرمني سره خو تر یو حده فرانس سره په تقابل کې وو، او اوس دا یو توقع کېدای شي چې ناتو بیرته سره له دې چې د جرمني نه به توقع دا وي چې مصارف اوس هم هغه کچه باندې چې امریکا توقع لري دوی باید ورکړي د ناتو د تړون. اما په ټوله کې زما څومره مطالعه چې لرم یا لوست چې مې کړی دی هغې په رڼا کې د ناټو راتلونکی د خطر سره مخامخ و د ټرمپ په وجود کې، او جرمنیان په ځانګړې توګه او فرانسویان او نور د ناټو غړي په دې تکل کې وو چې په بدلونو باندې فکر وکړي. زه فکر کوم ناټو ته اوس یو چانس برابرېږي چې بیرته عادي حالت کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې خپلې اړیکې وپالي او مخته لاړ شي، چې دا یو څه دی چې توقع کېدای شي چې دلته یو رغند رول ولوبوي. د چین سره شاید د تقابل په ځای په دې باندې فکر وشي چې د ګټو د ویش په اړه باندې یو بحث کېدای شي. ډېره به اسانه نه وي، ډېره به اسانه نه وي، لیکن یو څه دي چې چین شاید ورته غاړه کېږدي چې د ګټو په ویش باندې اوسره احمد وکړي، لکه څنګه چې د چین تېر 15 کاله پالیسي پاتې شوې ده. دوی ورو ورو مخ ته ځي او د تقابلونو څخه ځان ساتي.
مشتاق رحیم صاحب ډېره مننه. کور مو ودان. قیوم مومن صاحب، که دیموکراتان په قدرت کې او که چیرې مثلا جمهوری غوښتون کې وي، نو د امریکا په خارجي سیاست کې نړیوالو سره په اړیکو او روابطو کې د امریکا منافعو ته اول تر هر څه مخکې ترجیح ورکول کیږي، مګر د دواړو روشونو او تاکتیکونو فرق کوي. خو د نړۍ ځینې حکومتونه بیا د دیموکراتانو سره کار کول شي او ځینې د جمهوریت غوښتونکو سره. د جو بایدن راتلونکي حکومت په مشخص ډول په منځني ختیځ کې د مسایلو په حل کې څومره موثر ثابتېدلی شي؟
د
ډیموکراټانو په خوا هم په منځري ختیځ کې خپل فعالیتونه کړي او کوشش وکړ چې دا مسله سره حل کړي. د اوسلو تړون لاسلیک شو، د هغې په اساس باندې یو څه ناڅه پرمختګ وشو، اما د اسرائیل او د فلسطین مسله پای ته ونه رسېده. دوی به بېرته هغه سخت دریځ چې ټرمپ لاره چې بیت المقدس یې په رسمیت باندې وپېژنده، هغه سخت دریځ به ونه لري، اما کوشش به وکړي چې د منځني ختیځ سره خپلې اړیکې بېرته نرمې وساتي، آرامې وساتي، د فلسطینیانو سره کېدای شي روابط بېرته لږ ښه کړي، د ټرمپ شاندې ترخه نه وي. د اسرائیلو سره به روابطو کې کوم فرق رانه شي، ځکه د اسرائیلو په مقابل کې که هر یو راضي کېږي مفتوا راضي او که ډیموکراتان نازي د هغوی دریځ هغه یو دریځ دی او هغه د اسرائیلو نه دفاع ده، سره مرسته ده، سره کومک دی، او د هغوی نه به هر رقم باندې دوی دفاع کوي. په نور منځني ختیځ کې دوی به د سعودي عربستان سره هغسې روابط نه لري، که څه هم چې لالمنتاز سعودي عربستان دوی دپاره ډېر مهم دی، ځکه یو غټ اقتصادي منبع ده د امریکې دپاره، دوی سره به بېرته دوی خپل روابط ښه کړي. همداراز د ایران سره زما په اټکل باندې کېدای شي روابط بېرته عادي حالت ته راوګرځي، او هغه قرارداد چې ټرمپ ته وتی او هغې ته دوی بېرته داخل شي، ځکه اروپایان په هغې کې اوس هم دي، هغه به بېرته په ځای کړي. همداراز به کوشش وکړي چې د عراق سره او د سوریې سره چې اوس روابط لږ ټینګلي شوي دي هغه بېرته عادي حالت ته ورسي. همداراز په نور منځني ختیځ کې خصوصا په خلیج کې به دوی یو څه پالیسي تغییر په دې راولي چې اوس کوشش خلیجیان کوشش کوي چې قطر په انزوا کې واچي، او هغه د خپلو ګټو په خاطر باندې کېدای شي دوی په دې روابطو باندې تاثیر ولري، ځکه په قطر کې د امریکا لویه اډه ده او ضمن نور هیوادونو سره هم دوی روابط ساتي، نو دغه روابط هم کېدای شي د هغوی سره هم لږ بېرته سره راجوړ کړي د خپلو ګټو په خاطر باندې. همدارس په نور په ترکیه کې هم دوی د ستونزو سره مخ دي. ترکیه اوس ډېر روسیې ته تمایلات ښکاره کوي او د امریکایانو سره یو څه په ستونزو کې واقع دي. دا به هم بېرته نرم کړی شي، ځکه ترکیه د دوی دپاره یو مهم غړی دی او دوی سره هم اقتصادي او هم نظامي روابط لري. په دې په ټولو کې به د نظر وړ تغییرات راشي، اما په عمومي توګه باندې خصوصا د عربو او د فلسطین د فلسطین او د اسرائیلو د مسلې په باندې کوم خاص تغییر زه امید نه لرم، ځکه هماغه زړه پالیسي به روانه وي او د اسرائیل د حکومت نه به دفاع کېږي او فلسطینیانو ته به هسې لکه یو قطره غوندې یو څه به شول کېږي تر څو پورې چې ډېر شور ونه کړي. اما په
خو په دې صورت به بیا د ایران مخالفتونه او د ایران لاسوهنې هم ادامه ولري، نو یعنی مسئله به بیخي حل نشي کنه.
نرمخ په پیګراشه ما مسئله حل کیږي، ځکه ایران خپلې ګټې لري، ایران په سوریه کې ګټې لري، په لبنان کې لري، په فلسطین کې لري، د ایران مسائل به دوام لري. مونږ ته ایران سره دوی د منځني ختیځ په مسایلو باندې دومره ستونزې نه لري. ایران سره دوی د اټومي انرژي یا د اټومي پاکله باندې ستونزې لري. فرضاً ایران دې ته حاضر شي چې دا اټومي ذروي وسله چې دوی غواړي چې لاس ته راوړي د هغې نه لاس واخلي او هغه کمزوري کړي، د ایرزو ډاډمنې مچې ایران بیا د لبنان نه هم په تلاره لاس اخلي او په سوریې نه به هم عراق نه به هم واخلي، ځکه هغوی دپاره هم خپلې ملي ګټې مهمې دي. هر هېواد دپاره یې ملي ګټې مهمې دي. کله چې د ایران ملي ګټې مطرح کېږي بیا هغوی ته نه عراق مطرح دی او نور ته سوریه مطرح ده، نور ته افغانستان مطرح دی او نور ته لبنان مطرح دی، خپلې ملي ګټې مطرح دي. که دوی ایران سره جوړ راغله او مسایلو کې هم نرمښت راځي.
ډېره زیاته مننه قیوم عمر صاحب کور مو ودان. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو نننې پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. تاسو زمونږ د ملمنو قیوم مومن صاحب او مشتاق رحیم صاحب نظریات او تحلیلونه واوریدل چې د امریکا نوې راتلونکي رهبریت او حکومت به د نړیوالو ستونزو او همداشان په افغانستان کې د سولې د راوستو په مسایلو کې څومره موثریت ولري. د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوي، ملمنو په ټاکلي مسله خپل نظریات او تحلیلونه بیانوي. قضاوت ستاسو کار دی. تاسو درنو اوریدونکو نه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.